السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 او دلته په پرا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د حسیبه شهید نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
خبرونو سرټیکې په کندهار کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی پر دفتر وسلوال بریټ شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله 1400 کسان خپل ځانونه وژلي دي، او د عرب پسرلي 500 مخکښانو ته اروپایي پارلمان روان کال د سخاروف انعام ورکړی دی. پورا خبرونه واوري. په کندهار کې د ولایتي بیا رغونې په ډله یا پی آر ټی پر ودانۍ وسلوال بریټ شوی دی. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې درې تنه ځان وژونکي چې سپکې او درنې وسلې ورسره دي، په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی پر ودانۍ بریټ کړی دی. بریټ کوونکو د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی ودانۍ ته نږدې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ د ودانۍ څخه په استفادې ډزې کوي. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق د پیښې په اړه وایي چې بریټ کوونکي درې تنه دي، او په سیمه کې د چاودیدونکو ټوکو ډک موټر هم درولې او مقاومت کوي. دی وایي چې تر اوسه په بریډ کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او سیمه د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا کلا بنده ده. د دې پیښې پړه وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د پاکستان اقتصادي حالت دومره خراب دی چې خلک یې ځان وژلو ته اړ کړي دي. د کمیشن په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د ملک بیلابیلو سرکاري ادارو په ګډون ریلوي، سټیل میلز او پی آی ای د سختو بحرانونو سره مخ ده، او فند نه ورکولو له وجې د ریلوي ملازمینو ته په وخت تنخواګانې او پنشنونه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د خودکشیانو په هکله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون د خیبر پښتونخوا وایس چیرمن شیر محمد مشال رادیو ته وویل چې په روان کال کې 1600 کسانو خودکشي کړې ده، او په دې کې زیاته شمیره د پنجاب صوبې ده.
په دې کال کې تر دې وخته پورې 1600 کسان چې دي زموږ په ریکارډ دي، چې مطلب چې دا خلکو خودکشي کړې دي. ډېر خلک چې دي نو هغه د غربت د لاسه، د تنګسیا د لاسه، د خپلو بچو د مطلب چې د رزق د پیدا کولو کې د مشکلاتو لپاره مطلب چې د دې زیاتره مطلب چې وجوهات چې دي همدغه اقتصادي او سماجي مسلې دي.
د دې خبرو په ځواب کې بیا د اقتصادي چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن ملک عظمت ویلي دي چې په دې سختو حالاتو کې حکومت چلول ډیر ګران کړی دی، ځکه چې یو خوا د ترهګرۍ خلاف جنگ دی، او بل خوا ورته یو شمېر معاشي یا اقتصادي ستونزې ته مخې ته دي. د وویل چې دوی ته د معاشي ستونزې د تیر حکومت نه پاتې شوې دي. په پیښور رامپور بازار کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې ده. مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې دا پیښه د یو دوکان خواته د غوړو په یو ټیم کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودېدو لامل رامسته شوې ده. په پیښه کې سیمه ییزو چارواکو د 14 کسانو ژوبل کېدل منلې دي. تېره ورځ د پیښور په بچاګي سیمه په شاه افضل بازار کې هم بمی چاودنې 12 کسان ټپیان کړي وو. نن سهار په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې امریکایي ډرون بریټ شپک ځایي وسلوال وژلې دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې د بریټ نن سهار 9:30 بجې شوای دی. پکې د وسوالو یو ګاډی په نخښه شوی، او ناس سپاره کسان په دغه ګاډی کې ټول ځای پر ځای وژل شوی دي. د پولیټیکل انتظامی په وینا په بریټ کې د ځایي وسلوالو د قومندان ملا نذیر کشر رور حضرت عمر او د هغه د مامازوی خان محمد هم شامل دي. په دې بخښه کې دوه تنه ژوبل شوي هم دي. کراچی پولیس وایي د ښار له بیلابیلو سیمو څخه یې 13 مشکوک وسلوال نیولی دي. د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې دغه کسان د هدفي وژنو په تور پولیسو د چهارشنبه په ماښام د ښار له کنواری کالونی، پیر آباد، بلال کالونی او کورنګي له سیمو څخه یو لړ پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دي. پولیس چارواکي وایي چې نیول شویو کسانو کې 4 تنه د ترهګرۍ او هدفي وژنو په تور کې مطلوب وو. د ترکیه چارواکو نن وویل چې د اتوار د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیره 1523 تنو ته ورسیده. د 2.2 ریختر په کچه زلزلې نږدې 1650 تنه ټپیان کړي دي. او تر اوسه ژغورونکو 115 اذیتانه ژغورل دي. نن د ژغورنې هڅې د بارانې او واورینې هوا له کبله ګډوډې شوې دي او داسې نیو کېږي چې زلزله ځپونکو ته هم رخیمې نه دي ورکړل شوې سمره چې اړتیا ده. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا وایي چې نن یو اسرائیلي الوتکه ترکیې ته ورسېده. د مرستې لپاره د الوتکه وروسته تر دې ترکیې ته لاړه چې د چهارشنبې په ورځ د ترکیې حکومت اعلان وکړ چې د نورو هیوادونو مرستې مني او اړتیا ورته لري. د عرب پسرلی پینزو مخکخانو ته اروپایی پارلمان د روان کال د سخاروف انعام ورکړ. د اروپایی پارلمان مشر یرزی بازیک وویل دغه 15 تنه په خپلو هیوادونو کې د بدلون راوستو د مبارزې سمبولونه دي.
د وای د سکل غټون کې د وقار د دیموکراسي او د بشري حقوقو د ساتنې او په عربي نړۍ کې د تاریخي بدلونونو لپاره د مبارزې سمبولونه دي. په غټونکو کې یو محمد بو عزیزی د ټیونس چې وروسته تر دې ساور کړ چې اعتراض نه ځانته اور ورته کړ، بل اسامه محفوظ د مصر دی، احمد الزبیر احمد السنوسی د لیبیا دی، او رازان زیتونه او علي فرزات دوه د سوریتی. د سخاروف انعام د 1988 راپدې خو اروپایي پارلمان هغو کسانو ته ورکوي چې د بشري حقوقو او د دیموکراسي لپاره هڅه کوي او ارزښت یې 50,000 یورو ته رسیږي. امریکا او د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د روان کال په پای کې به انټرنیټ لارې په تهران کې خپل سفارت پرانیزي. کلینټن له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې پر دې ویبپاڼه به د ایرانیانو لپاره د ویزو او نورو پروګرامونو په اړه معلومات خپرېږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په خپل دې مرکه کې تر ډېره حده هڅه وکړه چې د ایران له ول سره د اړیکو د پراختیا لپاره د امریکا لیوالتیا څرګند کړي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د حسیبا شهید ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلی او کتلی شئ. په روان خبرونه کې به واوري د صبح خیبر پختونخوا گورنر وای په سیمه کې تر ډیره حدا امن پر ځای کړي او زیاتوي.
دا خبره ده مونږه دام وی دي چې اپیل کړي چې بای کم خلک جمهوریت کې او پرامن طریقې سره قومي معاملاتو کې حصہ اخیستل غواړي. مونږه غوي سره هر قسم تعاون کول تیار یو.
په کراچۍ کې پولیس وای د پلټنو په عملیاتو کې مطلوبه اورپا کې نیولې دي.
دا بیگا شپږ په انفارمیشن باندې ریډ کړی دی. سواری کالونی دا تیر آباد تھانے جورسڈکشن دی اور اورنگی ٹاؤن دی. دا دین موږ څلور کسان چې کړی دي.
د خیبر ایجنسی نه د پوزي عملیاتو له عمله به کورشي وی خلک وای د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د مشکل اندازه خو زنج په الفاظو نه بیانې کی دومره غټ مشکل دی. خوراک بند دی، ډاکټر نشته دی، هسپتال نشته دی، بجلی بند ده، اوبه نشته دی، لکه لارې نشته دی، ګاډي نشي تللی لکه.
او په پېښور کې میشت هندوان وای د دیوالی تہوار لپاره یې ټولي تیاریاں سر ته رسولې دي.
دیوالی چې دادا بیسیکلی لکشمی پوجا ده. دې کې هر سړی خپل کور کې لکشمی پوجا کوي، پیسې والا ماته دیتا وی چې خوشوګون وی چار سړی کور نه یو چراغ راو باسي.
د مشال ترسنګي واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان په کندهار ښار کې د پی آر ټی پر ودانې وسوال بریج شوه. درې تنه ځانوجن کی چې سپکه او درنې وسلې ورسره دي. په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی پر ودانې حمله کړي. دغه حمله کوونکو د ولایتي بیا رغونې ودانې ته نږدې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ د ودانې نه ډزې کوي. دا وخت موږ سره د مشال خبریال سید شاه سکیم د کندهار نه د ټلیفون په لیکه دی. دوی تستری شوایو او شاه سکیم د پیښې په اړه څه تفصیلات لري؟
بل هر څه چې د جګړو او سلام روانه ده د دې تاسو خپل د خپل باندې چې ځانمر کې برکوون کې چې دا ودانه کنه نو څه یو جام وخت وکور د دې ته نه نو څه لږه ده. په پولیسو باندې او ترتیب ودانه باندې پر لڅې بردونه کوي. تر اوسه پورې د وختون ته یوازې یو تن ولسي وګړی چې هغه وژل شوی ده او یو تن پولیس په سطحې حالت کې ورغل شوی ده. اوس هم سیمه الوتکې الوتنې ورباندې کوي چې لسې ورباندې ګرځي. بهرني سرتیري او کورني سرتیري په جګړه بوخت دي او پیارچې ودانۍ ته ورغلي ټولې لارې تړلې شوې دي. که هم د طالبانو ویاند وای چې دې کې یو بهرنی او کورن څه درنه مرګ ورته ولې دا خو هم نه خو انشاء الله له کې څه د دې
ډیر مننه سید شاسکی موریدونکو دا و د کندهار نه د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته دغل تا په یو ودانۍ د وسوال بریټ په اړه تفصيلات درکول.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا زود صبح خبر پختونخوا مرکز پیښور ته چرته چې د دغه صوبې گورنر بیرستر مسعود کوثر په پیښور کې ویلي دوی په سیمه کې په امن راوستلو کې تر ډیره حد پورې کامیاب شوي دي او هغه وسوالو طالبانو سره خبرو ته تیار دي چې د مجرمانو سره اړیکې ختموي او د حکومت ریټ منی. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرو عملیات څه عجیبه خبره نه ده، ځکه چې حکومت دا نه دی ویلي چې په ترهګرۍ په مکمله توګه قابو موندل شوی ده او د ترهګرو عملیات هیڅ ډول مذهبي او اخلاقي جواز نه لري. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن د وکیلانو په یو دستوره کې د ګډون نه پس د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا سرګندونی مخې ته راغلی دي. په پیښور کې د پرونی او نننۍ چاودنې په اخلا د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل
زه خو تعجب په نظر نه ګورم، ځکه چې موږ دا نه دي ویلي چې موږ مکمل طور سره چې دی نو هر څه کنټرول کړي دي. زه به دایمه چې روپیه کې سوال سانی دي هغې کې تقریبا سوال شپالسانو کې سوال سانې موږ تقریبا پدې کې کامیاب شو.
گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د ترهګرو عملیات هیڅ ډول اخلاقي او مذهبي جواز نه لري.
موږ هغوی ته به اپیلم کوو چې سو دا کارونه کوي چې بھائی د دې اس نه اخلاقی جواز تا نه مذهبي جواز تا نه تنور ته جواز تا سوای د دې نه چې به دغه معصوم خلکو ته او بے ګناه خلکو ته به نقصان رسي.
په قبایلی سیمو کې د وسلوال غوندونو په اخلاق گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې وسلوال دی د جرایم پیشه خلکو سره اړیکی پرې کړی نو حکومت ور سره په دې شرط خبرو اترو ته تیار دی.
خدا خبره ده موږ دام وی دي چې اپیل کړي چې بای کم خلک جمهوریت کې او پرامن طریقې سره قومي معاملاتو کې حصہ اخیستل غواړي. موږ هغه سره هر قسم تعاون کول تیار یو، خو صرف دا ځان چې کم دا مجرم پیشه خلک دي دا ځان دي لري کی باقی سیاسي خلکو سره همیشه خبره کوي.
نن د خیبر پختونخوا په ټولو عدالتونو کې وکیلانو کاربندیز اعلان کړي او عدالتي هلې ځلې په ټپو ولاړی وي. وکیلانو دا کاربندیز د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د هایکورټ په چیف جسټس د قاتلانه بریټ په اړه باندې وو. په پیښور هایکورټ بار اسوسییشن کې گورنر بیرستر مسعود کوثر د وزیر اعظم لاړه د وکیلانو لپاره د 15 کروڑ روپو اعلان کړی شوی چیک هم د وکیلانو ټولنې ته حواله کړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوې خبری ادارې ریپورت کې په پاکستان د تورونه لګول شوې دي چې استخباراتي اداره ISI د وسوال طالبانو مرسته کوي. دا خبری خبری ادارې ته سو طالبانو دغه خبرې کړې دي. دا چې په دې تورونو کې څومره حقیقت ته په دې ریپورت کې بعد د پاکستان د پوز دریز واوري د ملیحا امیرزاده نه تفصیل اورو.
د ریپورټونو تر مخه په بی بی سی کې د خفیا پاکستان په نامه یو دستاویزي فلم خپور شوی چې پکې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI نیخ په نیغه دا تور لګول شوی چې دوی طالبانو ته پناه ورکوي، هغوی ته سامان او وسله ورکوي او په کمپونو کې د هغوی تربیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ادارې ته د افغانستان په یو پټ جیل کې قید شوی یو طالب وسلوال ویلي چې ISI هم روان کال دی ورتي کړی او د ځانمرګي بریدونو لپاره ورته تربیت ورکړل شوی، خو بیا افغان استخباراتي ادارې دې گرفتار کړ. دغه راز د ملا قاسم پنامه یو بل طالب کمانډر دغه ادارې ته ویلي پاکستان ورسره وسله او پناه ورکولو کې مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو ته پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اثر عباس نه د رپورت په اړه وپوښتل نو هغه ویل چې دا رپورت ناسم دی او د حقیقت سره تعلق نه لري.
I would say that the credibility of this report is highly questionable.
زه به دا وایم چې د دې رپورت باوري کېدل تر پوښتنې لاندې دي. دا رپورت د ناکافي معلوماتو په اساس جوړ شوی چې بې بنیاد دی او له حقیقت سره تعلق نه لري. زموږ په فکر د بدنیتۍ په مقصد له مهارت سره درواغ را یوځای شوي دي. په دې کې هیڅ یو باوري کس خبره نه ده راخیستل شوې، نو ځکه دا رپورټ موږ ردوو او یوازې یوه پروپاګنډا یې بولو.
په دستاویزی فلم کې د تر عباس دریز هم خودل شوی چې دا خبره کوي پاکستان خپل کامی دلچسپی نشي نظر انداز کولی ځکه چې د دوی خپل سیمه ده. د کامی مفاد په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې وضاحت وکړ چې په سیمه کې امن راوستل یې ترجیح ده او د هغې لپاره به د افغانستان مرسته کوي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف کار کوي او په دې لړ کې موږ دا څرګند کړي چې هغه هر څه چې د دې مقصد د ترلاسه کولو په ترڅ کې کولای شو د خپل افغان اړخ هره ممکنه مرسته وکړو.
د رپورټ په اړه د سیمه ایزو چارو کارپو خادم حسین مشال ریډیو ته خپل نظر په دې ټکو کې بیان کړ. دا چې آیا د داسې رپورټونه به د پاکستان او امریکا ترمنځ په موجوده تعلقاتو څه اثر وشي او که څنګه چې په روسیو کې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن د دورې سره داسې ښکارېدل چې څه په ښه لور روان شوي وو. خادم حسین یې په اړه وایي،
پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم ستراتیژیک ډایلاګ هغه خو خپل طرف ته روان دی او په لوی روان نو هم پاکستان اوس تنګ راغلی دی د امریکې د کوم سیاست چې کوي پاکستان سره. د پاکستان خلک په اوس په امریکا باندې هم ډېر باور نشته او اوس چې دا د امریکې پوځ باندې په پاکستان باندې دا تورونه لګولي شي او بل طرف ته ځان وګوري چې پاکستان ته څومره نقصان رسېدلی دی. امریکا ته یقین کول غواړي نو هغه د هغې خپله خوښه ده خو پاکستان په خپله باندې په دې فیصله کې بسنه کوي.
په رپورټ کې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے پخوانی مشر بروس ریډل ویلي چې څو وارې د مهمو ډرون حملو په اړه پاکستان سره معلومات شریک کړي خو وروسته به بیا د دوی هدف په ځای موجود نه و. دغه شان د رویټرز خبري ایجنسی تر مخه افغان استخباراتي چارواکو ویلي پاکستان سره په 2008 کال کې په مانسیرا کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه دوی ته ثبوتونه ورکړي چې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پرې سخت رد عمل ښکاره کړي. امریکا په کابل کې په 13 ستمبر شوي برید لپاره اګانی شبکه زموږ ګرځوي او وایي چې په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې مرسته کړې وه خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زو د سند صوبې سرخار کراچۍ ته چرته چې پولیس وایي بیګاش په د خار لکواری کالونی پیراباد بلال کالونی او کورنګیل سیمونه اتلس مشکوک وسلوال نیولې دي. پولیس زیاتوي چې نیول شوو کې سلور وسلوال دوی ته د ترهګرۍ او هدفي وژنو په تور کې مطلوب وو. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ پولیس وایي چې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه یې د خار پیراباد کرټی پهاړی او کنواری کالونی په سیمه کې د یو پټ خبر پر اساس د لټون عملیات کړي او څلور کسان یې نیولې دي. د نوې کراچۍ پولیس مشر اس پی شاهجان مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان د وژنې او د ترهګرۍ په تورونو کې پولیسو ته مطلوب وو.
په انفارمیشن باندې رائټ کړی دی کواری کالونی دا پیراباد تانے جورسڈکشن دے اور اورنگی ٹاؤن دے دا دینہ منگ سلور کسان چت کری دی اور دا چی کم دینہ ہائی پروفائل کرمنل اور مرڈرز کی انوالو تھی. بالکل دے کہ عثمان غنی نوشتا دے او تعلق لا کنفرم نر جی تعلق اچھا سر دے او اپیلیشن یا فردر چی کم دے انٹروگیشن منگ کو دا دینہ بعد لو سر
دا کنواری کالونی یو اسیدون کی سلیم مشال ریڈیو تا ویلی چی دا پولیس رینجر او ایپسی گنش میر سرتیری دا شپے نا وقتا سیمی تورا غلل سیمی کی یہ ناکے ولگا ولی او دا کور کور تالاشی یہ شروع کڑا.
دا کواری کالونی دا پتی کی پختانہ عموماً پختانہ جی دا اپریشن چی کم شیر دا پختانہ پالا کی شیر ہے دا پتی کی دا اکثریت دا مسید برادری زیادت ہے مسجد کو وزیرستان والے جی نا یا تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے نے دوسری روشی دیا اور تین ساڑھے تین پورے گاڑی لگو تھی علاقے نا رینجر اور ایس پی اور پولیس سیدھے کا نا دو راجنی رینجر تھا نہ لگا مکی دل جی پکواری کا آپریشن شیو کا نا داغی نا لگا برعکس مختلف ہو
بلی خواتا د مشرقی کراچی پولیس مشر اسد چودھری رسنی او تویلی دی چې دوی هم په جرمونو کې ککړ څور لسکسان بیگاش په د خار لکورنګي بلال کالونی او انډستریل ایریا څخه نیولی دی د یادونه وړ ده چې د تیرو څخه د پاسه دو میشتو راهسي کراچی خار کې د هدفي وجونکو او ترهګرو عناصرو په ضد پولیس او رینجرو د لټون عملیات شروع کړي او تر اوسه یې ګڼ شمیر مشکوک کسان نیولی دي نیول شوو کسانو کې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ د ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړي هم شامل دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د امنیتی ځواکونو او وسوالو ترمن خطي دوام لري او په ډیرو ځایونو کې تازه عملیات هم روان دي چې په دغه سیمه کې د ناامنیو له امله په زرګونو خلک هم بې کوره شوي دي په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوارې تفصیل راکوي
د خیبر سرکاري چارواکي وای چې تیر شپه د باړې په میران تالاب سیمه کې د کاخیل امن سرشته او وسلوالو ترمنس یو نخته وشو چې په ترس کې 15 کسان وژل شول او څلور کسان پکې جوړل شول او د امنیتی ځواکونو په وینا په یو بل پیښه کې د شلوبر په سیمه کې دوه وسلوال وژل دي او درې جوړل کړي دي او په کمرخیلو سیمه کې ډیر مشکوک کسان هم نیول دي بل خو د باړې یو شمیر سیمو نخلک اوس هم خپل کډی اوباسي او د قدرتۍ افاتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې یوازې په جلوزو کیمپ کې د باډې نه به کور شو کورنۍ او شمیره څلور نیم زرو ته ورسېدا د باډې سیمې اوسیدونکو شفیصل اپریدی وای چې د عملیاتو نام نه یو د باډې سیمې خلک وځپل او د یو شمیر ستونزو سره مخ کړل
رو د خپل مشکل اندازه خو زین چې په الفاظو نه بیانې کوم راغټ مشکل دی خوراک بند دی ڈاکٹر نشتہ دے اسپتال نشتہ دے بجلی بند دا اوب نشتہ دے لکا لارے نشتہ دے گاڑی نشی تلے لکا او دغه ټول باوجود لکا چې څومره د پوی کم څومره د اپریشن شولو څومره توان پکې وشولو ټول نه زیات نقصان او تکلیف او مصیبت کې د عوام خلک دی عوام خلکو له تکلیف رسیدل لګا
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسه د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د تیر صورتو نه پکې د امنیتی ځواکونو وسلو والو ترمنز نخته توند شوی دی چې لامل په زورګونه خلکو د دغه سیمه څخه نورو خوندي سیمو په طرف خپل کړي وستل دي فرهاد شنوارې مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پیښور سره نږدې په جلوزی کیمپ کې د خیبر ایجنسی د باړې نه د پوځي عملیاتو له امله سناس سلور نیم زره کورنۍ رجستر شوې دي د کیمپ انتظامیه وایي دوی کوشش کوي د خلکو بنیادی ضرورتونو ته ورسیږي دغلته خلک سو مشکلات لري د مشال خبریال فواد علی شاه د دغه کیمپ ته ورغلی او حال یې راکوي
تنوخار ضلع پ جلوزئی سیما کے جوڑ کا ڈوال کیمپ کے تروسا پورے پباڑا کے روان فوزیم لیات القبلا بے کو رشوی سلور نیم زرا خاندان اندراج شوید دا کیمپ انتظامیہ وائی چی دے کیمپ تنور خلق ہمرا گلی دی خود دو رز و راسی دا تکنیکی ستنزو او عملی لکمی دا کبلا دی دا نور خلق و اندراج بند کرے دے د جلوزی کډوال کیمپ تر اغلی د باړې د بیکورشوی خلک وای چې د ګنش میر ستونز سره مخ دي یو طرف ته د جلوزی دا کډوال کیمپ په یو میدانی علاقې کې جوړ دی چرته چې د شپې یخې هواګانې لګي نو بل طرف ته داخلك وای چې د کیمپ تنظیمي تر اوسه پورې د دې لپاره د خوراک او تامبوانو تنظیم نه دی کړی د باړې ناراغلی او یا کلن نصیب ګل وای چې د مشرانو خو بیا هم گزارو شي خود یخنی لکه بلا یو شمیر ماشومان نا جوړ شول
دا ټول خلک په جمعتون کې د سره نو سول مسجد کې خونش تر کېن و چې په کومه کې ګارډ ورډ پروتي و دا ماشومان له ډېر سخت تکلیف دای ماشوم خو سره نش برداشت کولای کړ استر کوي بیا بلډی کې به راتاو شو بل ماشوم سره زړو کوي نشته چې پیر تاو شي اپ منډه کې راغلی په هغه یار کې هم دلته مل هغه ناسی په جن مل شه په هغه ته تاو شي او کله په دغه تر تاو شي
د باړې د نالی سیمه راغلی ګل محمد وای چې دای د پاره د خوراک هم سي تنظیم نشته
بیگم اوریز دا دومره تکلیف ورته ملو دای کنه چې پارتا کې خو ته وی ان چې دوره به سوره و کنه چې په کوم کوم لار روغلی او چې روغلی ته شروغلی نم داسې اغشتا کا پوینه شو داسې په لاړو باندې ناستی نه داسې مو سامان شته نم راشن شته او نم شایسته او بس پرته یو بر سره شپې کو
یو بل به کور شوی کس جمیل وای
او دلته نن راغلی پوه شو کنه او بس داخل چوګور مشکلات ټول لا مشکلات شته پوه شو او کوشش کئی دی ملے والا پوشوے کنا کو جمعے پورے کو اندراجونا بند کری دی او جمعے نا پس پہ انشاءاللہ کے دیشی بیا کلاو شی پوشوے
دا کیمپ انتظامیہ وائی چی دی خلکو تا دا پورا سہولیاتو ورکولو کوشش کوی دا جلوزی کیمپ دا انتظامیہ یو چارواکی مشال ریڈیو تا وائل
زمانم خالد عثمان دے او اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹیم پی ڈی می سرا جلوزی کیمپ دل دا خو منگا چی کم لسٹن تیار کری دی آغا 4649 خلو فیملیز لسٹن منگا وسا پر تیار کری دی او کم خلق چې دل ترزی هغه مونږ بیا ویریفای کوو مونږ سره بیا نور ادارې دي سلور ادارې په دې کې انوالي چې هغه ویریفیکیشن وشي هغه نه بعد بیا دوته مونږ شیلټر ورکو ټینټ وته پرووایډ کوو بیا وته ان اف آی ورکو هغه سره سره مونږ دوته ډرای فروټ هم ورکو فی الحال مونږ دوته کوک فوډ ورکو ځکه چې دوسر ان اف آی وغیرہ نشته دي نو چې کله دوته مونږ ان اف آی ډیسټریبیوټ کوو هغه نه بعد مونږ دوته ډرای فوډ ورکو
د دې پښتنې په جواب کې چې رجسٹریشن عمل ولې بند شوی دی او بیا به کله شروع کیگی خالد عثمان وائی
دا رجسٹریشن چکم منگتا پولیٹیکل انتظامیہ رپورٹ رکھا چې دا کم علاقہ کی آپریشن روان دے نو منگتا ویلو چې دا به تقریبا دا 1015 فیملیز راوزی خو منگا چی رجسٹریشن سٹارٹ کرو منگا لسٹنگ تقریبا دا 4649 فیملیز کڑے دے نو دا پدی سلسلہ کی لگ منگا دیتا گیپ پرکلو دا با انشاءاللہ را روان افتہ کی دوبارہ سٹارٹ کرو
جی عملیاتو قدرتی آفاتو لکبلا بے کورشوی خلقو دا خیگڑی دا پارا جوڑی شوی صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے چارواکی اندازہ لگوی چې تر اوسه پورې په باڑہ کې روانو فوجی عملیاتو له کبله د 25,000 نه زیات خلک بے کور شوی دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د هیومن رائټس واچ کمیشن وای په پاکستان کې د اقتصادي مسلو او بیروزګاری له امله خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي په دغه ملک کې په روان کال کې تر 1400 پورې خلکو خودکشیانې کړي دي چې د زیاترو وجه مالی مشکلات خودل شوی ده نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا د بشری حقوقو تنظیم لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصادی حالات دومره خراب دي چې خلک په خودکشو مجبور شوی دی ملک د خودکشیانو په حق له د پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن خیبر پختونخوا وایس چیئرمین شیر محمد خان مشال ریډیو تا ویل
په دې کال کې تر دې وخت پورې 1400 کسان چې دي زمون پر کار د جماعت سره خلکو خودکشي کړې دي ډېر خلک چې دي نو هغه د غربت د لاسه د تنګیا د لاسه د خپل بچو د نتیجې د رزق پیدا کولو کې د مشکلات لپاره مدد چې دې زیاتره مدد وجوهات چې د اقتصادي او سماجي بسري دي
د دې په جواب کې د اقتصادي چارو د لپاره د قومي اسمبلی د قیمه کمیټه چیرمن ملک عظمت خان مشال ریډیو ته وی چې دومره سختو حالاتو کې حکومت چلول ډیر ګران کار دی ځکه چې یو خوا د ترهګرۍ خلاف جنگ دی او بل خوا ورته یو شمېر معاشي ستونزې راغلي دي ملک عظمت وایي
نن زمونږ ملک ته وګوره پاکستان چې دی هغه په حالت جنگ کې دی او په دې حالات کے دمرا دہشت گردی حالات پہ ملک کے لائن آرڈر سچویشن آلریڈی دا ماضی دا پاکستان فوج بانے ملک کا دیر مسائل شکاری حقیقت دار ہے زمونگا دیر وسائل کی کم دی آغاز دغا جنگ نظر کی گی زکم پدے وقت کی ترقی سوچ کو نشو کو والے خوچی دا خپل معاشی حالات اور دا خپل ملک پدے موجودہ حالات دغا سرا وساتو دا ہم زمون کامیابیانی دی
دا ہیومن رائٹس کمیشن دا بیان پا آڑا چی کلا مشال ریڈیو دے اقتصادی چارو تزیہ نگار ڈاکٹر شاہد حسن نو پختل نو آغا ویل چی دا ٹول ذمہ واری دا حکومت دا چی ولست آسانی ورکڑی نموڑی زیادہ کڑا
بنیادی طور پر جو پالیسی رہی
په بنیادی توګه چې کوم پالیسی دا په هغه کې با اثر طبقو ته اسانه ورکړی کیږي او د هغوی زور د اولس نه وستل کیږي اصل کې موږ د آی ایم ایف په ګرانو شرطونو قرضه اخلو چې ورسره د بجلی په شمول هر سیز ګران شو او د غرنګ بیروزګاری هم ورس په ورس سیوا کیږي نو زه وایم چې دې کې ټولې حکومتي ادارې ککړی دي او دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی او د دې له کبله ملک د خانه جنگي اړخ ته تللی شي شیر محمد د بیان سره سم چې دیش مرین علاوه 800 کسان هغه هم پر ریکارډ راغلی دي چې د خودکشي کوشش یې کړی دی خو له هغوی پسنه سره ډول بچ شوی دی سیراز ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی د حسیبا شهید نه لنډ خبرونه اورو.
په کندهار کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی پر دفتر وسلوال برید شوی دی چې مرجوب له همزله ځان سره لري. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په دې هیواد کې اقتصادي ستونزو له امله روان کال 1400 کسانو ځانونه وشړي دي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په تازه برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي هم پکې شامل دي. په پیښور کې به می 14 کسان ټپیان کړي دي. کراچي کې پولیسو د هدفي وژنو په تور 13 کسان نیولي دي. د عرب په سر نی 500 مخکخانو ته اروپאי پارلمان د روان کال د سخروب انعام ورکړی دی. ترکیه چارواکو نن وویل چې د اتوار د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1520 تنو ته ورسید. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د روان کال په پای کې به د انټرنیټ له لارې په تهران کې خپل سفارت پرانیزي.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم رازو په روانه خبرونه کې د پاکستانی ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی چیئرپرسن بیگم نصر بټو د اوږدې ناروغۍ له امله د 20 کال عمر کې دوبۍ کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. ازادي د مرګ له کبله پاکستان کې د قومي سیاست یو اهم باب بن شو. ادارې لیکي چې میرمن نصر بټو د جمهوریت د ودې لپاره یو نه هېرېدونکی کردار ادا کړی دی، چا چې په سختو وختونو کې هم د جمهوریت لپاره هلې ځلې کړې دي او د خپل خاوند د پانسۍ وروسته یې د کارکونانو حوصله اوچته کړې وه. ادارې لیکي چې میرمن نصر بټو د امریت خلاف مختلف پارٹی رایو ځای کړي او د جمهوریت لپاره आवाज اوچت کړو. اداریه اخیره کې لیکي چې میرمن نصر بټو د پاکستان په قومي سیاست کې ځلانده او ډیر ښه کردار لوبولې دي او د دې نامه صرف د پیپلز پارٹی پورې نه محدوده بلکې په نورو پارټو کې هم د احترام او عزت پسترګه قتل کېدل. مشرق ورسپانه هم خپل اداریه د میرمن نصر بټو په حق لیکلې ده. اداریه لیکي چې د نصر بټو سیاسي قد او قامت دومره لوړ و چې هیڅوک د هغه حوصله او سیاسي اداریہ آخری کی لکھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ چارواکی پاکستان پیپلز پارٹی دا زوال نہ بچ کے دل غواڑی دویل پکار دی چی دا بٹو شخصیات کا نوی نو چی کم از کم دا بٹو انداز او طرز سیاست خپل کړی. ایکسپریس ورسپان خپلی اداریہ کی لکھی چی 13 ورز امریکائی ٹی وی فاکس نیوز سرا مرکہ کی امریکائی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن ویلی دی چی افغانستان لپا پاکستان تورونا لگول نری پکار او ہغوائی چی زد پاکستان پوزی سر لگ کر اشپاک پرویز کی یعنی سره هم اتفاق کوم چې د ناکامو زیبواری په یو ملک اچول ندی پکار. ادارې لیکي چې د هیلری کلینټن په سوچ کې دا قسم بدلون راتلل یو لوی او ښه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره هم د دې بدلون ضرورت دی. ادارې د هیلری کلینټن د خپلې زیاتوي چې امریکای او ناتو لا پکار دي چې افغانستان کې د نننه ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان دوی په پاکستان د حملو نه منې کړی شي نو د دې سره بعد د دوه ملکونو تعلقات هم خشي او سیمه کې به استحکام راشي. ادارې اخره کې په افغان ولسمشر حمید کرزی زور راوړي چې د تورونو الزامونو نه دی ډډه وکړي او دوه اړخیزه پالیسی دی پریږدي چې یو طرف ته د هندوستان سره د دفاع لوزنامې کوي او بل طرف ته د پاکستان سره د ورولې لوزونه او باید چې په شریک سره د شریک دشمن خلاف کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات. ډیلی ټلیګراف رسپانې د منسلارو طالبانو د هغې دعوې په اړه لیکنه کړې چې دوی ته د بم جوړونې په برخه کې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI افسرانو عملي لارښوونه کړې او روزنه یې ورته ورکړې ده. یوې بلې نړیوالې فاینانشل ټایمز رسپانې بیا د تیونس په منسلارو مسلمانانو لیکنه کړې. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې زموږ همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
ډیلی ټلیګراف رسپانې لیکي د منځلارو طالبانو قمندانانو دا وکړي چې دوی ته د بم جوړونې په برخه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI افسرانو عملی لارښوونه کړي او روزنه ورته ورکړي ده. ورسپانې لیکي د ملا عزیز الله په نوم د طالبانو یو قمندان بی بی سی ته ویلي چې دا دوی روزونکي ټول د ISI غړي دي. لومړی دوی ته د بمونو په اړه روزنه یا ټریننګ ورکوي او بیا ورته عملی لارښوونه هم کوي. د دوی جنرالان هر چیرې شته او د ټریننګ پر مهال هم موجود وي. ډیلی ټلګراف لیکي دا شکونه لا په ځای پاتې دي چې پاکستان افغانستان ته د یو ستراتیژیک دیوال یا یوې برخې په توګه ګوري او له اروپا سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي تر هغو چې دوی له افغانستان نه په دریو کلونو کې د امریکا او برتانیا ځواکونو وستلو وخت ته تیار کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم ډیلی ټلګراف ته ویلي چې پاکستان باید په دې ډیر غور وکړي چې له دې وروسته به ورته په چاپیریال کې څه خنډ وي او د پاکستان په ضد به سیاسي او بهرني فشارونو ته څه ځواب وایي. خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه چې ISI به په افغانستان کې اروپا کوم ملاتړ کوي رد کړي دي. یوې بلې نړیوالې ورځپاڼې بیا د ټیونس په منځلارو مسلمانانو لیکنه کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي په ټونس کې په لومړني آزاد الیکشن کې د اسلام پاله النهضه ګوند لسترې بریا نه وروسته اوس دغه ګوند د خپلو غیر مذهبي سیالو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي او هوډ یې څرګند کړی دی چې یو پیاوړی ډیموکراتیک حکومت به جوړوي. فاینانشل ټایمز لیکي له تیرو څو لسیزو نه وروسته چې حکومتونو به غیر مذهبي او مډرنه ارزښتونه اکثرا په زور سره په خلکو منل اوس د ټونس خلک په دې اندېښنه کې دي چې النهضه ښایي سخت دریځه تګلاره خپل کړي او د بیلګې په توګه د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. نور بیا له دې نه په ویره کې دي چې د ګوند د سر مشران به ښایي منځلاري وي خو د ګوند د ټیټې کچې مشران به سخت دریځې ته مخه کړي. ورسپانه بیا د اسلام پالو نظر را اخلي او د دوی دخلی وایي چې دا اندېښنې بې اساسه دي. دا ځکه چې هغوی غواړي نړۍ ته د حکومت یو داسې ماډل وړاندې کړي چې دا ثابت کړي چې اسلام او دیموکراسي له یو بل سره تضاد نه لري. فاینانشل ټایمز وروسته لیکي د النهضه ګوند د یو مهم مشر په دفتر کې د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د یو ستر تصویر لګول دا ښیي چې دغه ګوند منځلارې اسلام غواړي او د ترکیه د اسلام پاله حکومتي نظام نه یې الهام اخیسته.
زمون همکارا حسیبه شهید وا د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلی ک چیرې امریکا افغانستان په ناآرام حالت کې پریک دی او اوزی او یا افغانستان هند ته د اړیکو پر اساس ډیر ورنځ دکېږي نو د پاکستان استخباراتي ادارو ته پکار ده چې د خپل غټو د خوندې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجانس ته رپورت مهم خبري زمون همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
امریکایي پلازمین واشنگتن ته د دورې پر مهال پرویز مشرف وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې سخت کړکېچنې دي خو نوموړي د امریکا لخوا د پاکستان پر استخباراتي اداره د اروپکو د ملاتړ کولو د تورونو پر ضد د ISI دفاع وکړه. پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وویل د پاکستان د جوړېدو لورځي افغانستان د پاکستان پر ضد د هغه ځکه چې د شوروي اتحاد او هند له یاڅوي هیواد سره ډېرې شي اړیکې دي. د هغه په خبره موږ په کار ده چې دې ته اجازه ورنکړو چې دوام ولري. پرویز مشرف زیاته کړه کچیری پاکستان خپل استخباراتي ادارې ISI ته د خپل ګټو د ساتلو لپاره ووایي چې ګامن پورته کې نو پکار ده چې پاکستان ونه چړل شي. په واشنگتن کې د یو وینا پر مهال هغه وویل کېدای شي چې له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د وټلو په صورت کې په افغانستان کې د نسلونو پر اساس کورنۍ جګړه رامنځته شي. هغه وویل د دې به پر پاکستان اغیز وینو ځکه د هغه په وینا پاکستانی مشرانو ته پکار ده چې د دې ملک د ګټو د ژغورلو په اړه فکر وکړي. رپورت لیکي پاکستان د طالبانو په جوړولو کې مرسته کړې وه او د دې لمنځتللي رژیم تر ټولو خاص ملاتړی و. چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو د مې پر دوی منټه د پاکستان د بټاباد په شار کې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن وواجه نو له هغه وخت را وروسته د امریکا لوړپوړي چارواکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په دې تورنوي چې له اروپا کې حقانی ډلې سره هم اړیکې لري. د امریکا د پوز پخوانی مشر ایډمیرل مایک مولن د خپل دندې تر پریښودلو لږ څه وړاندې وویل چې د حقانی اروپا کډاله د پاکستان د استخباراتي ادارې مضبوط لاس دی. پرویز مشرف که څه هم د مایک مولن پر هغه څرګندونو نیوکه وکړي خو یې ویل چې پاکستان ته پکار ده چې نړۍ ته د خپل دریز د پډاګه کولو لپاره نور او شکار وکړي. رپورت لیکي یو پلو هند او پاکستان دواړو له برتانیا څخه تر ازادي اخیستلو وروسته درې ځله یو له بل سره جګړه کړې ده. بل پلو هند جګړه ځپلې افغانستان ته تر 2 ارب زیات ډالر ورکړي دي او د رواني میاشتې په پایل کې د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون هم ورسره لاسلیک کړ. اجانس لیکي د اسلام آباد د اندیشنو د لری کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې وویل چې که د هند او پاکستان جګړه وي نو افغانستان به له پاکستان سره ودرېږي، خو وروسته یې بیا وویل چې د ده خبرې ناسمې تعبیر کړل شوې وې. ریپورت په پای کې لیکي پرویز مشرف وویل حامد کرزی که څه هم په لومړي ځل د پاکستان په اړه مثبت بیان ورکړ، خو د پرویز مشرف په خبره د هغه څرګندونې بې دلیله وې.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو. اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي هند او افغانستان کولی شي د یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم ښې کړي او هند غواړي په موجوده وخت کې د افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي چې نړیوال ځواکونه غواړي د دغه هیواده ووزي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. په فارن پالیسی مجله کې ډاکټر شانتی میریټ ډیسوزا لیکي د روانې میاشتې په څلورمه نیټه افغانستان او هند ستراتیژیکي تړون لاسلیک او وایي له دغې وروسته دا کابل ته ولاړه چې دا معلومه کړي افغان ولس په خپل هیواد کې د هند کارونو ته څنګه ګوري. لیکوال وایي دې ته زیاترو خلکو وویل چې دوی د هند نه ډېر خوشاله دي ځکه چې دغه ملک یې په بیا ودانۍ او اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. ډیسوزا وایي دې ته په کندهار کې ډېرو خلکو وویل چې دوی د سبزو او میوو د محفوظ ساتلو نظام ته سخت ضرورت لري ځکه چې اکثره دوی نه سبزی او شنه میوه پاکستان اخلي او سمو دا وروستو بیا هم دغه میوه په دوی ګران خرڅیږي. په ارغنداب وادی کې چرته چې ډېر ښه انار پیدا کیږي ځایي خلک یې وایي دوی سټوریج نظام ته اړتیا لري. لیکوال وایي په کندهار کې د ایرپورټ منیجر دیتا اول چې دوی نور د سامانونو وړلو یعنی کارګو جازونو ته سخت ضرورت لري چې دا شان شنه او وچه میوه نورو هیوادونو ته ولیږي. ډیسوزا لیکي په کندهار کې یې د ولسمشر کرزی د ورونو سره په دې خبرې وکړې چې باید هند او افغانستان په کومو شیانو کې د یو بل سره همکاري وکړي او وایي د ولسمشر کرزی ورونو ورته اول باید هند د دوی په هیواد کې د سیمټو کارخانې ولګوي، د سړکونو او ډیمونو په جوړولو کې هم ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي د هند او افغانستان ترمنځ د تړون په اړه دا هم ویل کیږي چې له دغه تړون سره دواړه هیوادونه غواړي پاکستان یوازې کړي، خو دغه دا هم څرګندوي هند په دغه سیمه کې څنګه خپل اهمیت زیاتوي. ډیسوزا وایي د هند او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې ډېرې ژورې دي او له دې سره هند دا هم غواړي د دغه هیواد امنیت په ښه کولو کې هم خپل رول ولوبوي چې له دغې لپاره یې افغان پولیسو ته د ټریننګ ورکولو عمل هم پیل کړی دی. مجله دا هم لیکي دلته دا پوښتنه ډېره مهمه ده چې آیا هند به د افغانستان سره د 2014 کال وروستو چې نیټو د افغانستان اوزی هم خپلې مرستې جاری ساتي او کنه، او آیا دغه همکاري به په کابل او نوې ډیلي کې د حکومتونو د بدلون سره دوام ولري او کنه. خو لیکواله په اخر کې وایي په موجوده وخت کې دا د افغان ولس لپاره یوه هیله ده چې دوی سره هند په داسې حال کې زیاته ملګرتیا ښایي چې کله نړیوال هیوادونه غواړي د افغانستان په بیړه اوزي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي چې د سیلاب ځپلو په کیمپونو کې زیاتره مذهبي ډلې امدادي او د خیر ښېګړې کارونه کوي. د دې لویه وجه د حکومتي ادارو په میدان کې نشتون دی. د ایکسپریس ټریبیون د دغه مضمون په زموږ همکار داود خټک لوستی چې تاسو ته یې مهمې خبرې په دې رپورټ کې بیانوي.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې داسې مخکې هم شوی دی او اوس هم کیږي، او هغه دا چې مذهبي ډلې په بدین سیمه کې د سیلاب ځپلو په کیمپونو کې امدادي شیان ویشي. د ورسپانې په وینا که څه هم دا د حکومت کار دی، خو د حکومتي چارواکو مخې ته د نه راتلو له امله دغه میدان مذهبي ډلو ته خالي پاتې شوی دی. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په دغه ډلو کې یوه د فلاح انسانیت په نامه ډله هم ده چې د ناقانونه ګرځولې شوي ډلې جماعتو داوه برخه ده، او د نورو خبرو ترڅنګ په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې د ترسره شوي ترګریزو بریدونو کې د لاس لرلو په تور تورنه ده. ورسپانه لیکي د داسې ډلو د خیر ښېګړې په کارونو کې مخې ته راتلل د حکومت نااهلي څرګندوي. همدغسې په 2015 او 2010 کلونو کې هم شوي وو کله چې زلزلې او سیلاونو په زرګونو خلک په دغه هیواد کې ځپلي وو. ورسپانه لیکي بې له شکه آفت ځپلي خلک امداد ته وړتیا لري، خو دا امداد د حکومتي ادارو له طرفه ورکول پکار دی او نه چې د داسې ډلو له طرفه. د ورسپانې په وینا دغه ډلې په داسې موکو خلکو کې خپل پیغام خپرول غواړي. ورسپانې لیکي که حکومتي ادارې په صحیح توګه خپل فرض پوره کړي نو د جماعت الدعوه په شان ډلو ته دا موقع په لاس ورتلل به ډېر ګران شي چې په آفت ځپلو خلکو کې خپل پیغام خپور کړي.
زمون همکار داود خټک او اوریدونکو وړاندې تاسو یو رپورت اوریدو چې پکې د مشال ریډیو سره د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه خبرې کړې وي او په غلطۍ سره د سیرون کې خادم حسین نوم تاسو واورید. مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تیر ماخام د سلورو نورو وزارتونو منځوري ورکړی دا چې پکې د کامی ورسا، فود اینڈ ریسرچ، ډیزاستر مینجمنت او نیشنل ریګولیشن سرویسز شامل دي. دا چې په موجوده وخت کې د نورو وزارتونو څخه ضرورت راپیښ شو، په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
د حکومتي نوټیفیکیشن تر مخه سمینا خالد ګورکی ته د قامی ورسه، میر هزار خان بجرانی ته د نېشنل ریګولیشن سرویسز او اسرار الله زهری ته فود اینڈ سکیورټی وزارتونه ورکړې شو. ولې د ډیزاستر مینجمنت وزیر نومبا ورستو اعلانولې شي. موجوده وخت کې په وفاقي کابینه کې نهه شفاقي وزیران، نهه وزیر مملکت، څلور مشیران او څلور د وزیر اعظم خصوصي معاونین شامل دي. کله چې موږ د پاکستان پیپلز پارټي د قامی اسمبلی غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو چې د څلور نورو وفاقي وزیرانو نوټیفیکیشن جاری کیدو وروسته په ملک کې د وفاقي وزیرانو او مشیرانو شمیره شپږ څلوېښتو ته ورسېده، آیا موجوده وخت کې د نورو وزیرانو څه ضرورت راپیښ شو؟
د وزارتونو د کم او د زیاتو نه ده، خبره دا ده چې آیا کم وزارتونه دي د هغې پرفارمنس څه دي. نو که کمه منسټرۍ نه یا کم خلکو نه ملک ته پیدا وي، نو خو بیا په کار ده چې سیوای کې کلچر چې کمه منسټرۍ ده، دا خو ډېره اهمه منسټرۍ ده، ځکه چې د پښتو شعر دی، خپلې ژبې، خپل کلتورو ته چې شاکه ملګرتیا ده، داسې قوم ژوندون نه کړه. تاسو ګورئ په دې ملک کې د څو وخت نه مسلسل زلزلې رالی، زلزلونه پس سیلابونه راله. زمونږ په دې ملک کې د قدرتي آفاتو دپاره نه زمونږ سره هغه پروګرام نشته چې کوم په کار دی. نو زما په خیال باندې د دې وخت کې ضرورت دی چې د دې لپاره نه یو خپل منیسټري.
سرچینې وایي چې وزارت ایوې میاشتې خرچه 15 کروڑ روپۍ وي، نو دا شان د څلور نور وزارتونو د ایوې میاشتې خرچه به قریبا 40 کروڑ روپۍ جوړیږي. د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرل اقبال ظفر جګړه وایي چې مخکنه حکومت خرچې ډېرې زیاتې وي او د نوي وزارتونو د خرچو بوج په اولس اچول دوی سره زیاتې دی.
بدقسمتۍ سره چې کوم شی دې وخت ضرورت دی، دا خپل اخراجات کم کوي او دا د منستانو فوج ضرورت نشته او د کاروي ترمیم مطابق تاسو ته اوس یو باقاعده ټارګیټ ورکړی شوی دی. مطلب دا شو چې دوی دومره د بوکلاټ شکار دي چې هغوی خپل اقتدار بچکولو دپاره که د پاکستان سالمیت او بقام په دا لګي، نو هغوی لګیا دي، د هغې پروا نه کوي.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کونډي وینا ده چې موجوده وخت کې د نوي وزارتونو هیڅ ضرورت نه و، ولې حکومت راتلونکي د سینټ انتخاباتو او 2014 کې کیدونکي ټول ټاکنو کې خپل پوزیشن مضبوطولو لپاره دا ګام پورته کړو.
دا د آئین ریفرنس ورکړو او هغه کومه د امندمنټ سلو هغه مطابق ضرورت نشته. کمپیکټ داسي کې څومره منسټریان کمی، منسټران کمی، هغه خی بل سایډ اف د کوین دا ده چې حکومت مجبوریان دي. حکومت دا پرایورټی دا اوس چې مونږ 15 کال کمپلیټ کو، سینټ الیکشن دی، مونږ زیات خلک اوبلایج کو.
یاد دی وی چې تیر ماخام وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوټیفیکیشن لاسلیک کول ورستو دولت مشترکه غونډه کې ګډون لپاره استرالیا ته لاړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو یو ځل بیا د افغانستان کندهار ښار ته چرته چې د پی آر ټی پر ودانۍ وسلوال برید شوې، درې تنه ځان وژونکي چې سپکې او درنې وسلې ورسره وي، په کندهار ښار کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی پر ودانۍ حمله کړې ده. دا وخت موږ سره د مشال خبریال سید شاه سکیم د کندهار نه د ټلیفون په لیکه دی. څه تفصیلات لري تاسو شاه سکیم په دغه اړه؟
بله سرخند جان، د برید خو نن بغیر له مخه پیل شوی و، تر اوسه لا هم روان ده. دواړه غاړي یو کوبل باندې ډزې کوي. د ټپیانو او د مړو شویو کسانو په اړه تر اوسه پورې جزئیات مخې ته نه دي راغلي. دولت او په دې اړه باندې تر اوسه پورې یوازې یو تن د وژل کېدو سره هم وګرځېد، یو پولیس تکس کېدو خبر کړي، مګر طالبان د زیاتې مرګونو بیا وختو ادعاوې کوي. ورسره سم په دې وخت کې د 1916 تر لاسته راپورونو په اساس کله چې دغه برج په ولایتي بیا رغونې پټیم یا پیارټی باندې کیږي ورسره سم دغه وسو پنځوي ولسوالۍ کې هم د بهرنۍ او کورنۍ سرتیرو په پوستا ځانمرګې برید سوی د یاد ولسوالۍ ولسوال حاجی فضل الدین اعظم مشال راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چاته ځانې زیان نه در اوښته، یوازې یو تن ځانمرګې خپله وژل سوی ده. طالبان د دویم برید په اړه څه نه دي ویلي او د پیارټی باندې برید لا هم روان دی تر اوسه پورې.
ډیره مننه سید شاه سکیم. اوریدونکو، دا وو د کندهار نه د مشال خبریال سید شاه سکیم چې تاسو ته یې دغه خار د امنیتي وضعیت په اړه تفصیلات درکول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تغوغي زو د بلوچستان سرخار کوټه ته چرته چې په کوټه په هنتون کې د پښتنو دستر مشر خان عبدالغفار خان په ویار یو ورځنی سیمینار شوې دی. په دغه سیمینار کې بیلابیلو لیکوالانو په خان عبدالغفار خان باچا خان باندې مقاله لوستې دي او تفصيلي مونږ ته د کوټه نه د مشال خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتنو د ستر مشر او ملي مبارز خان عبدالغفار خان یا باچا خان په ویاړ د سیمینار د پهنتون د پښتو څانګې لخوا جوړ شوی چې په کې د غنو لیکوالانو ترڅنګ ډیری ځوانانو هم ګډون درلود. د دې سیمینار په اړه د کوټي پهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال راډیو ته وویل
د سیمینار په والا بدا درته چې پښتو څانګه تقریبا چې کوم وخت 2011 شروع سلو موږ د کال په سر کې د پروګرامو د سیمینارو یو لړۍ ترتیب کله چې په هغه کې لومړی سیمینار د تکتو مجلې تحقیقي مجلې وو، دغه د مخکتنی وو. دویم سیمینار د خان شهید د علمي او ادبي خدمات وو. دریم سیمینار د باچا خان د فلسفي ادمي تشدد وو. او څلورم سیمینار که خدای مشتوس راکې یا وخت وو، هغه به د ملا سلام بابا د فن او شخصیت په والا باندې وي.
د ډاکټر سیما په وینا د دې ډول سیمینارونو د جوړولو مطلب یې دا دی چې د پښتنو نوې کهول خپل مشران وپیژني او هغه څه چې د دوی مشران نو ویلې پر عمل وکړي. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي د پښتو څانګې همدا هڅه تر ډیره ځایه کامیاب کېدای هم سي، خو چې د خبره نوې کهول پر عمل وکړي.
پښتنو ځوانانو ته بالخصوص د خپل تشخص د پاته ساتلو لپاره دا پکار دی چې د باچا خان د هغه فلسفي جنی هغه ژوندینو کات راوخی او په هغه باندې عمل وکړي او دراتلونکي د لپاره د خپل تشخص د برقرار ساتلو، د خپل حق خدای ارادیت ترلاسه کولو او د خپل وجود برقرار ساتلو د لپاره داسې ګړندی ګامونه پورته کړي چې هغه دراتلونکو نسلونو د لپاره د خیر او برکت باعث وګرځي.
سره لدی چې یادو لیکوالانو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل، ډاکټر عبدالروف رفیقی له مشال سره په خپل خبرو کې زیاته کړه که څه هم د سیمینار په ټاکلي وخت کې یو څوک خپل مشران په بشپړ توګه پیژندل نه سي، خو وايي له هیڅ نه څخه لږ هم بهتر یادېږي. بیا هم ډاکټر عبدالروف رفیقی
دا خداسي دي چې دغه سیمینارونه یعنی د شخصیتو پوره احاطه نسی کولای. په یو نشست کې، په یو ناست کې، په یو ورکشاپ کې، په یو هفته کې د دې شخصیتو بلابل فکری جهتونه کتن نسی په ګوته کېدلای. لیکن دا یو داسې وی چې په جمود کې یو کښنه حرکت پیدا کوي و ډنډ ته چې یو کان یو روغورځي یو شګ روغورځي حرکت راولي.
حالت د پښتو څنګه مشره ډاکټر نصیب الله سیماب زیاته کړه په راتلونکي وخت کې په پام کې لري چې تر دې هم لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي.
موږ کوشش دا دی چې موږ یو ګام نور پر مخ ولاړ شو. دا خو په کمی سطح باندې دی، د لپر خپل دغه سطح باندې کوشش کوو چې بین له کمی سطح ته ځان ورسو. یو انټرنیشنل سیمینار د یونیورسيټي لخوا جوړ کو او د داخپل پښتنو سپیشل پښتنو د تشاو خاچ کم دي چې کوم ګوندونه دي د دې سمره سواخو او یو انټرنیشنل سیمینار جوړ.
د یادولو وړ ده چې د کوټي پهنتون د پښتو څانګې لخوا د تیر میاشتې په همدې نیټه د پښتنو د یو بل ملي مبارز خان عبدالصمد خان په ویاړ سیمینار سوی و او د یاد څانګې د مشر له وینا سره سم راتلونکی بل سیمینار به د ملا عبدالسلام په فن او شخصیت باندې وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو دغه پروګرامونه تاسو د جمعې د ورځې د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. او اوس زو یو بل رپورټ ته په صوبه خیبر پښتونخوا کې میشت هندوان وای د دیوالی تہوار لپاره خپل ټوله تیاریانې سرته رسولې دي. په پیښور کې د مشال خبریال خالد خان د دوی سره د دیوالی په تہوار خبرې کړې دي. نو راځئ چې تفصیل یې په دې رپورټ کې واورو.
په پیښور کې هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دیوالی تہوار خپل کورونو دننه مندر او درمسالونو کې اومانځلو. خو بیا په دې کلبه د ټولنې لوی دستوره د 3 اکتوبر په ماخام د تحصیل کورکټلې په لوی مندر کې په ګډه سره مانځل کیږي. په پیښور کې د بالمیک هندو برادری مشر راملال په وینا په پیښور ښار کې د هندوانو 400 او اویا کورنۍ آباد دي او دغه شان درې د عبادت ځایونه کالاباړې آرې بازار کریمپوره کې د کالونو آباد دی. او اوس د پیښور های کورٹ د پیښور میوزیم د انتظام لاندې د تحصیل ګورګټلې کې د ګورو ګورکنانه مندر هم هندو برادری ته وسپارلو. د دیوالی تہوار په حق لا راملال مشال ریډیو ته وویل،
دیوالی اصل دادا چې هندو مذهب چې دا کانا دی کې دیوالی نه زمونږ نوې کال شروع کیږي، څنګه 700 هجری شروع کیږي. زمونږ چې کم مذهبي کال دا کانا جنتری راځي دی کې چې دادا زمونږ کال چې دا د تہوارونو ارسی چاپ کیږي. دیوالی چې دادا بیسیکلی لکشمی پوجا دا دی کې سڑے خپل کور کے لکشمی پوجا کے لکشمی وانے مطلب دا پیسے والا ماتا دیتا ویچے خشگون ویچے آر سڑے کور نیو چراغ راو باسی اگے کے سر ٹکا چی پنزر روپے لس روپے چی سون آگی حیثیت وی دا چراغ بل کی خپل کور نا بار پری دی چی خود تعالی زمونگ دا لکشمی ماتا دا منکور دا پارا کال پورا کال چی دا روٹین زمونگ دا غصے چالو ساتی.
دا شروع پا ماخام پا پیخور خار کی ہر مندر بہر او دنن مشالونا او چراغان بلی دل او دا ہندو مذہب منون کو دا خپل پامیل او خپل خپلوانو دا پارا سرا سرا دا پختون خوا په خورا د امن او خوشحالی د پاره هم دعاګانې کولې.
زه د پښتون خوا د پاره هر وخت خپل مندر کې خپل کور کې دوا لرم چې خدای تعالی زموږ په خیبر پښتون خوا ته هر بد نظر نه بچ ساتي، امن راشي. خپل مسلمان رونو دی اغیتا کریسچن هندو ټولو ته خپل طرف نه دا پیغام ورکما چې خدای د پاره خپل خورا خپل وطن پہچان ساتي.
د یو پښتون په جواب کې راملال اول چې دوی او د دوی مشران د پیړو راسي په پیښور او د پښتون خوا نور سیمو کې خپل آزادۍ خپل تہوار مانزی.
خدا دا چې دلته مونږ آزادی سره هر تہوار میں نه اوس پورې زمما تقریبا 47 سال ایج دا سه 15 سالونه زه د خپل برادری صدر یم دلته پیښور بالمی کندو برادری. نو شکر دا چې ما هغه کې اوس پورې د یو بابری مسجد ثانیه شوه هغه کې خلک چې دا انتشار کرا غلی هغه نه بعد هر سب مونږ سره مسلمانان ټول رنگ نه دي. شکر دا
د دیوالی تاریخی او مذهبی حیثیت په حق لا د بالمی هندو برادری مشر مشال ریډیو ته وای
زمون شي رامچندر جی پلار وچن چې پلار وعده هغه پورا کولو دا بار تلو چې سلو سوارلس کال تیر کو چې واپس خپل زیت راغو خپل حکومت هغه وخت کې دا جشن دیوالی جو پرخه شو چې پلار ویلو چې سوارلس کال پس ما زوی دا شری رام چندر جی دا خپل ملک ته خپل جاگیردار ته واپس راغو دې دا پارا ویلو چې ټول بخار چې دا چراغو کوي.
نو ویلو وردا چې پیښور او خواشا سیمو سره تعلق لرونکي هندوان با د 3 اکتوبر په ماخام د دیوالی لوی تہوار په تحصیل ګورګټلې مندر کې په ګډه مانځي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکھو
mashalradio.com. اوریدونکو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د مشال ریډیو 19 ای خبرونه هم اوریدلی شئ. داغه پروګرامونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه پراته وي. اوس هم د خبرونه په پای کې یو ځل بیا حسیبه شهید ته ورزو او د خبرونو سټیکی ترې اورو.
کندهار کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی پر دفتر ډله ییز وسلوال بریج شوی چې یو عام کس وژل شوی پکې او یو پولیس ټپي شوی دی. او په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې هیواد کې اقتصادي ستونزو له امله روان کال 1400 کسانو ځانونه وژلي دي. په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د امریکې د بي پیلوټا الوتکې په نننی بریج کې شپږ وسلوال وژل شوي چې د طالبانو مهم غړي هم پکې شامل دي. په پیښور کې بمی چاودنې چې نن شوې 14 کسان ټپیان کړل. کراچۍ کې پولیسو د هدفي وژنو په تور اتلس کسان نیولې دي. د عرب پسرلي پنځو مخکخانو ته اروپایي پارلمان د روان کال د سخروف انعام ورکړ. ترکیه چارواکو نن وویل چې د اتوار د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمېره 1523 تنو ته ورسېده.
تاسو مشال ریډیو تا غوږی زمون خبرونه پردی ز پای تارسیږي. ز فرخنده وزیر حسیبه شهید او تکنیکی همکار فضل حق افریدی درنه اجازه غواړو. تاسو هم پردی سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.